لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي په کندوز کې له زیاتو برخو څخه له ښار څخه وسلوال طالبان ایستلی دي، او همداراز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کنفرانس نن په پام کې دی چې په دې اړه به هم راپور درکړو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار مهمه برخې نیولې. د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي، او د ترکیې حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار مهمه برخې نیولې دي. د دغه ولایت د والی ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډو ځواکونه د محل په عملیاتو بوخت دي، او ډیر ژر به ټول ښار تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي ویل چې وسلوالو طالبانو ته په دې نښته کې درنه مرګ ژوبله وختي، خو د دقیق شمیر په اړه سونه ویل. په ورته وخت کې د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته له رواني جګړې 450 ټپیان انتقال شوي دي. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي دي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د ښار مهمه برخه د دوی په لاس کې دي، او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د بروکسل په مرکز بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. کانفرنس به د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مغیرنی پرانیزي، او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لږ تر لږه 10 هیوادونو او 20 نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې د مشره فدریکا مغیرنی په وینا په بروکسل کې د افغانستان په اړه د کانفرنس یوازې د مالی مرستو راغونډولو لپاره نه دی، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وشي. د افغانستان حکومت پرون له اروپای اتحادیه سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه لپاره په شرایطو برابر نه دي. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې هغه افغانان به چې په اروپا کې نه منل کیږي بیرته په خپله خاوره کې ځای پر ځای کوي، او هغو افغانانو ته به چې قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د سفر اسناد برابروي. افغانستان ته د دې افغانانو د ستنولو مالي لګښت په اروپایي ټولنه ورکوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې اروپایي اتحادیه له افغانستانه غوښتنه کړې چې لږ تر لږه 80,000 افغان کډوال بیرته ومني چې په اروپا کې د پاتې کېدو په قانوني شرایطو برابر نه دي. د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نغواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره یې د سوریه په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندیږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په اورستیو سو ورځو کې پکې وژل شوي، خو د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه لیک به تروریستانو ته موقع په لاس کې ورکړي چې څه یې چې زړه غواړي هغه وکړي. په غونډه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دی مستور اول چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو د ناکامۍ لکبله خورا خوشینه دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د منډلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي، او هیڅ کله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نه دي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا لدې پریکړه چې په سوریه کې د وضعیت په اړه خبرې زنډولې خوشینی سرګند کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخوروا پرون ول واشنگټن د اوربان د هغې موافقې چې مسکو یې هم غړی و اساسي برخې نه دي عملي کړي. متحده ایالاتو پر روسیه تور پورې کړی چې په سوریه کې د اوربان د موافقې مواد یې نه دي عملي کړي او پر غیر پوځي سیمو حملې جاري ساتلې دي. د ترکیه حکومت په دې هواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتول مشپرون ول چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. نوموړي ویل د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې بیړنۍ حالت دی د نورو نوي ورځو لپاره تمدید شي.
19 اکیم ګونی ساعت گجه یارسه 01:00 اعتباره
دی وای د بیرنی حالت د تمدید پریکړه بعد اکتوبر ل 19 منټه ورسته نافذوي. په هغه چې د پریکړه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیه د ملي امنیت شورا د غونډې پر سپارښتنه شوې ده. په ترکیه کې په جولای میاشت کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا وشو چې لکتل لگا 220 کسان پکې وژل شول. لدی ورسته د ترکیه حکومت په دې هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د متحده ایالاتو لدی اعلان ورسته چې نغوړی په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. او ایرانی ولاسله امریکایي خبريال جیسن رضایان پرون دوشنبه د ایران د رژیم پر ضد په محکمه کې رسمي دعوا وکړه. رضایان لکتل لگا تل لسمیاشتې په ایران کې زندانی وو. د ایران د رژیم پر ضد د دغه هغه د داوی رسمي لیک صورت داوی د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړي په حضور کې پرون د امریکا یوې فدرالي محکمې ته وسپارل شو. د واشنگټن پوسټ رسپانې د خبريال ټینګار کړی د ایران رژیم غوښتل چې لنړیوالو سره پر اټومي مذاکرو اغیز وکړي او برلاس کړي نو لدی عملی د زندانی کړي وو. جیسن رضایان ویلي چې په زندان کې زورول شوی او تر سخت رواني فشار لاندې ساتل شوی وو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به په کندوز ښار کې د روان وضعیت په اړه د آزادۍ رادیو له خبریال سره خبرې وکړو او وروستي معلومات به درکړو. د افغانستان مرستندوی هیوادونه نن په بروکسل کې په یو مهمه غونډه کې راټولېږي چې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې اعلان کړي. و باوري چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس څخه د څومره مالی مرستې د ترلاسه کولو تمه لري.
افغانستان حکومت له دې نیم تر څلور میلیارد ډالر پورې د مرستې هیله لري.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وی د برېښنا د تولید څلور مهمې پروژې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې دي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګ اوریدای شي. تر پای راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې نن مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د سهار په خبرونو کې تر اوسه پورې واوریدل، په کندز ښار کې لا هم جګړه دوام لري. د ښار ځینې برخې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او په نورو برخو کې لا هم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې بوخت دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د دې لپاره چې د کندز ښار د عمومي وضعیت په اړه تاسو ته یو تصویر درکړو، د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. آریان صاحب، موقعیتونه بدل شوی دي که هماغه افغان ځواکونه او طالبان په خپلو هماغه پخوانیو موقعیتونو کې دي چې تیره شپه طالبانو نیولی وو او نن سهار په هماغه موقعیتونو کې وو؟
همدا شیبه زه تاسو سره غږیږم. زه د کندز مابس سره یم، یعنی د کندز ښار جنوبي سیمه کې. په کندز کې دا شیبه ډیره شدید جګړه روانه ده او څو چې وړاندې مو د کندز دیوالي ویان سید محمود دانش سره خبرې وکولې. نموري ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت ته تیر شپه د افغان خاص قطعات ځواکونه د کمانډو ځواکونه را داخل شوي دي. دوی وایي وتوانېدل چې د کندز لومړی حوزه امنیتي حوزه دوم حوزه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او اوس مهال د کندز کوټېګر سیمه ته د قهوخانې په سیمه کې دلته په درېمه حوزه باندې د افغان ځواکونو جګړه روانه ده. خو نوموړي ویلي چې دغه جګړه ډېر په چا سره مختبی ځکه وسلوال طالبان د خلکو کورونو نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دوی وایي چې څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
بله آریان صاحب، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟ که داسې وي چې مثلا وسلوال طالبان په رښتیا سره د خلکو کورونو ته ننوتي وي او له هغه ځایه ډزې کوي، نو خو په ځوابي ډزو کې به خامخا ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي وي.
بله دغلته زه خپل دی او د سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په دغه خیابان مدرسې سره وم چې د دغو په نتیجه کې دوه تنه ملکي وګړي تپاسې وو چې خلکو په زرنجو کې اچولي وو، مختلفې روغتون ته بیسي خو روغتونونو لارې تړلې وې. داسې د امنیتي ځواکونو روغتونونو ته میدان لور ته انتقال کړل. همدارنګه په دې اړه مو د کندوز ځایي روغتون ډاکټر نوی منګل سره خبرې وکولې. نوموړي وویل چې تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې 45 تنه ټکان دې روغتون ته را انتقال شوي دي او یو وژل شوی کس. نوموړي وویل چې دغه ټکانو ډېره برخه ملکي وګړي جوړوي. هغه دا هم وویل چې کېدای شي د تلفاتو شمېر زیات وي ځکه چې د جګړې له کبله زیاتره خلک نسي کولی دې روغتون ته خپل ټکان انتقال کړي. کېدای شي ښار کې ځینې روغتونونه خلاص یې هلته انتقال کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې په ټلیفوني خبرو کې د کندوز ښار د روان وضعیت په اړه معلومات راکول. دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او غواړو چې د کندوز د وروستي امنیتي حالت په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړو. صدیقی صاحب، مننه چې بلنه مو د خبرونې ته ومنله. ستاسو معلومات څه دي د خپلو چینلونو نه چې په کندوز کې د اوس افغان ځواکونه او طالبان په کومو موقعیتونو کې دي؟
د پرمش په رئیس چې زیات شمیر افغان ځنګړي ځواکونه کندوز ته ورسېدل، د خپل عملیات پیل کړل او د تلفات طالبانو ته وښودل. تر اوسه پورې 6 نفر موږ عمر لرو چې له منځه تللي دي. د چاوک مختلف ساحې او نور هغه ساحو کې چې دوی جګړه پای کړی وو هلته زموږ امنیتي ځواکونه دوی په شا کړي دي. اما اوس هم په څو ساحو کې نږدې 15 ساحې دي چې هلته مخالفین دا تروریستان شته. زموږ امنیتي ځواکونه هم خپل تصفیې عملیاتو ته زور ورکړی دی. اساسي هدف هم دا دی چې کوڅه په کوڅه دغه ساحه کاملا د مخالفینو د وجود نه پاکسازي شي. جګړه شته. زموږ د امنیتي ځواکونو بل هدف هم دا دی چې خلکو ته مرسته وشي پرې ساحې کې خلک متضرر کېږي د دښمن د لاسه. نو مهمه خبره اوس دا ده چې هغه پلان چې جوړ شوی د ښار تصفیې لپاره هغه د عملي کېدو په حال کې دی. دښمنان هم په څو ساحو کې تلفات سره مخامخ شوي دي. د دوی مخ تور شوی او د خلکو کلک ملاتړ د امنیتي ځواکونو سره شته او په ټول قوت به انشاءالله زموږ ځواکونه خار مختلف
سیمی پاکریکی. بله صدیقی صاحب، که یو خبر را ته ووایی، وسلوال طالبان ادعا کوي چې په کندوز خار باندې یعنی دوی وایي سقوط کړی. دغه د سقوط کلمه تاسو تاییدوئ کنه؟
دا خو د دوی تبلیغات دي. سقوط نه دی کړی. پرون په څو ساحو کې لکه چارخاب، زرخری، ماسیا، د سیدرک په ساحو کې دوی هم برید کړی وو. پرون د سهار 3 بجو شاوخوا او بیا وروسته د چاوک ساحې ته دوی خپل ځان رسولي ول او بیا زموږ امنیتي ځواکونه هم خپل عملیات پیل کړل. او د شپې ډېر زیات شمېر د پولیسو قطعاتو خاص او د ملي اردو قمندان ساحې ته ورسېدل او دوی دوباره خپل عملیات شروع کړی وو. دغه د چوک صحت څه شوی دی؟ ما په دغه نورو سیمو کې هنوز هم زمونږ د ځنګلو ځواکونو کسي عملیات ادامه لري. دوی په شاسوي دي تښتېدلي دي په ډېرو سیمو کې، خو د دوی یوازې تښتېدنه ته به زمونږ امنیتي ځواکونه هغه نه یي، نورو د دوی تر شا به روان وي او د دوی نه به د خلکو غچ اخلي. اوس په ساحه کې په خپله د قندز ښار کې زمونږ ډېر شمېر امنیتي ځواکونه شته، د خلکو کلک ملاتړ شته، او انشاءالله دغه تروریستان، دغه ترهګر، هغه دغه بدې څېرې چې پرون خلکو ته دوی خپل څېرې وښول، او دغه د تروریستانو نمایندګان یا خپله تروریستان دوی به لکه هر وار غوندي ماته سره مخامخ
کېږي.
طالبان هیڅ وخت راتلونکی نه لري. د دوی راتلونکی، دوی راتګ په هر ځای کې د دوی د تباهي سبب کېږي، او انشاءالله د خلک، د افغانستان خلک به همیشه به انشاءالله
صدیقی صاحب، د تلفاتو په اړه راته ووایئ، د ملکي وګړو او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه. تاسو مخکې د وسلوالو طالبانو تلفات یاد کړل.
د امنیتي ځواکونو تلفات فقط یو کس و تیره شپه چې په یو ځای کې د وطن په لاره کې خپل ځان قربان کړی و، یو نفر شهید لرو، څلور کس نور زخمیان دي، اما دښمن ته نږدې شل کسه تلفات اوښتي. د ملکي تلفاتو شمیر باندې کار کوو چې هغوی هم د طالبانو د بریک په نتیجه کې دوی ته ضرر رسېدلی، دغه باندې کار کېږي. تر اوسه نږدې هغه شمېر چې د شفخانو لخوا زموږ سره شریک شوی دی فقط اتیا نشته. نو هیله لرو چې عام خلکو ته دې کوم داسې جدي ستونزه نه وي راغلی. خو د امنیتي ځواکونو اساسي تمرکز اوس د ښار په تصفیه کېدو کې دی. انشاءالله د دې دښمن مخ به نور هم توري، دوی راتلونکی نه لري. دوی به د هغه سرنوشت سره مخامخېږي چې د دوی رهبران او په دغه تېرو 15 کالو کې د دوی ډېر شمېر کسان چې دوی سره ول مخامخ شوي دي.
صدیق صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، ډېره مننه مخکې له مخکې نه راته ووایئ لطفا چې یو اټکل کولای شي یا یو تصور د خپل پلان لري د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتو چې په څومره وخت کې به کندز ښار بشپړ ډول تصفیه شي؟
اول خو دا درته وایم چې د کورنۍ چارو د وزارت د امنیتی ځواکونو په نمایندګۍ د هغه مشرانو څخه چې په کندز کې دي او د پرون رئیس د خپل امنیتی ځواکونو سره په ګډه ولاړ دي او د کندز د ښار په پاکسازي کې دوی ملاتړ کوي، لکه د شورا ولایتي شورا ازاوي چې دی په یو قطار کې دی او خپل د خار په ساتنه کې د امنیت ځواکونو سره یو صف کې ولاړ دی. غوښنه مننه وکم. او د هغه نورو ځوانانو چې په فیسبوکونو کې د امنیت ځواکونو حمایت کړی، دوی عکسونه سره نشر کړی، هغه نه هم مننه وکم. خو د پلان پر اساس باندې موږ ټول هدف دا دی چې هر څومره زر د کندز ښار پاکسازي سي، دا ور به کوڅه په کوزه، کلی به کلی به تلاشي رواني، او په هر ځای کې چې دښمن انشاءالله هغوی به پیدا کېږي. نو دوی خپل ځان نسي پټولی. نو زموږ هیله هم د خلکو نه دا ده چې خپل امنیتي ځواکونو سره دې همکاري وکړي په هر ځای کې چې دوی معلومات لري د طالبانو د پټ ځایونو او یا د دوی فعالیتونو په هکله، د یو سره نو شمیرې ته تلیفون وکړي او خپل دغه معلومات د امنیتي ځواکونو سره شریک کړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندز د وروستي امنیتي حالت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
که تاسو په کندز کې ژوند کوئ او د کندز د امنیتي وضعیت په اړه، د پرونیو جګړو په اړه کوم د سترګو لیدلی حال لرئ یا کوم خاص نظر وړاندیز لرئ افغان حکومت ته، وسلوالو ځواکونو ته، یا د جګړې ښکېلو اړخونو ته، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به د کندوز د ورستیو تحولاتو په اړه به هم تاسو ته معلومات ورکړو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان په اړه د بروکسل په کانفرنس کې افغان چارواکي او د اروپای ټولنې مشران نن ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پرانستل کیږي او افغان حکومت هیله مند دی چې نړیوال بل د هیواد سره په دې کانفرنس کې د 2 میلیارډ ډالرو مرستې اعلان وکړي. د غونډې په درشل کې افغانستان له اروپای ټولنې سره د کډوالو د استلو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. احمد شیبر چې په بروکسل کې د دې کانفرنس د جوړولو د جریان په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هلته تللی په دې اړه راپور راکوي.
بروکسل نن د افغانستان لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې شلو نړیوالو مؤسسو استازي، د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د دې غونډې هدف له افغانستان د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمن دي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وشي. خود دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپای ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
هغه کسان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي یا مثلا د یو ځانګړي معلولیت درلودونکي وي یا یې فامیلونه یا کم عمر وي یا یې فامیلونه د ښځو له فرهبري باندې وي یا د فامیلونو مشردي ښځې کوي او یا هم میړه او میرمن وي، خاوند او میرمن وي، دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. هغه په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې له اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته 11مه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک به د چهارشنبه په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي. د دې غونډې د پای ته رسیدو اعلان په بیا اجرایي رئیس عبدالله وکړي. د بروکسل په غونډه کې نن دوی حاشیوي ناستې دي. یوه د افغان میرمنو په اړه ده، بله یوه د سیمې لپاره ده چې څرنګه سوکاله کیدای شي. د ښځو غونډې ته به لومړی میرمن رولا غني وینا وکړي. تمه ده چې د غونډې دوهمه برخه په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ د پروژو مسله راونغاړي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د هیوادو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو دوه ورځنۍ مهم کانفرنس پیلېږي او دا کانفرنس به دوه ورځې دوام کوي او د نړۍ د اویا هیوادونو او د شلو نړیوالو مؤسسو استازي به ګډون پکې کوي او له افغانستان سره به د مرستو ژمنې کوي. احمد شیبر د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پوښتنه ترې کړي چې له دې مهمې غونډې افغانستان څه تمه لري.
د بروکسل کانفرنس اقتصادي پرمختیايي کانفرنس دی او د افغانستان حکومت خپل فعالیتونه په کتلو سره هیله لري چې نړیواله ټولنه به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره یا تر 2000 پورې په مالي او پرمختیايي برخو کې له افغانستان سره مالي ژمنې وکړي.
څومره مرسته اټکل کوي چې افغانستان سره به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې وشي؟
افغانستان حکومت له 2.5 میلیارډ ډالر پورې د مرستې هیله لري، د همکاري یا د مالی همکاري هیله لري. ولې موږ باید منتظر شو چې په دغه کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو څخه واورو چې هغوی په کومه کچه باندې د مالي مرستې لپاره آماده دي لري.
که چېرته تر دې کمه مرسته له افغانستان سره وشوه، څنګه افغانستان به بیا هم داسې تمه ولري چې په راتلونکي کې د دې مرستې کچه زیاته کړي، یعنی تر 2000 کال مخکې
کومکونو باندې یا په دغه ډول همکاریو باندې د کنفرانس په دوو ورځو کې یا په دریو ورځو کې بحث نه کېږي. په دغه ډول مسایلو باندې مخکې له مخکې څخه بحثونه شوي وي او اکثره وختونه هیوادونه او ګډون کوونکي سازمانونه له وړاندې څخه موافقې ته رسېږي. اما زموږ توقع ده چې په دې کچه باندې مرسته ترلاسه کړو، ځکه دا زموږ اړتیا ده او دا زموږ سره مرسته کوي چې زموږ له مخکې څخه جوړ شوي اقتصادي پلانونه په معین وخت او زمان کې تطبیق شي.
د بروکسل د کانفرنس یو اصلي هدف سوله او روغه جوړه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې تودې شوې دي او په کندوز کې سخت جنگونه روان دي، دغه جګړې به د بروکسل د کانفرنس په دوه ورځنۍ غونډو باندې تاثیر وکړي؟
د بروکسل په کانفرنس کې تر ډېره پر پرمختیا او اقتصاد باندې بحث کیږي. پرمختیايي قانون چې خپل تر تدخیج د خپل ځان کې د سویل راتګ او د امنیت په ټینګښت سره مرسته کوي. بینان په همدې موخه دلته بحث کېږي. ولې په ټوله کې په افغانستان کې ښه امنیتي وضعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په خیر دی او بد امنیتي وضعیت نه یوازې دا چې د مهمو کنفرانسونو پر مهال، بلکې په ټوله کې د افغانستان په خیر نه دی او دا زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بروکسل د کانفرنس په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان دا مخکتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د کندوز په ورستي امنیتي وضعیت او د افغانستان په اړه د بروکسل په غونډې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړیو په حواله لیکلي، طالبانو بیا د کندوز غنې سیمې د یوې توتی پترس کې نیولې. وړاندې په مطلب کې راغلي، په حکومت کې جنو کړیو د سولې ورستي تړون د بی ارزښت کولو په خاطر وسلوالو طالبانو ته په قصدي ډول جنې سیمې پرې کړې دي. سرنوشت ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي، په کندوز کې چې بیا بیا افغان ځواکونو عملیات کړي او چارواکو د کندوز ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړی. د لیکوال په باور ورستیو جګړو وښوده چې چارواکو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي وو او مخالفین یې نه و مات کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په کندوز کې لا هم ځینې هغه کسان د امنیتي ځواکونو مشري کوي چې تیر کال یې د کندوز ښار په سقوط کې لاس درلود. د سر مقالې د لیکوال په باور نو له همدې امله کندوز لا هم له خطر سره مخ دی او امکان شته چې وسلوال یو ځل بیا دغه ښار ته ننوځي. ملي ارمن ورسپانې په خپل سره مقالې کې وړاندیز کړی چې لومړی د کندوز ښار او د ښار څنډې باید له وسلوالو طالبانو پاکې سي او ورپسې د دې ولایت په ولسوالیو کې تصفیوي عملیات ترسره سي. سرخط ورسپانې په یو جلا مطلب کې پوښتنه کړې، د ښارونو د سقوط ډرامه او لوبغاړي په کندوز او روزګان کې څه روان دي؟ وړاندې په مطلب کې راغلي، کندوز د معمول له مخې د هغو طالبانو په لاس سقوط نه شي کولای چې یوازې پاکستان یې ملاتړ کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې بلکې د طالب ته اوس د نورو زبر ځواکونو لاس هم ورسېدلی او سخت یې تشویق او تمویلوي. د لیکوال په باور ښه لاره دا ده چې په کندوز کې د پولیسو پر رهبرۍ کې د ولایت په کچه تر ولسوالیو تغیرات راسي او دا جګړه د روسانو لپاره په اوله او اخره جګړه بدله کړي. د چراغ ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، کندوز د بروکسل پر غونډې وینه بهیدونکی ټاپ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، وسلوالو طالبانو په داس حال کې په کندوز ښار باندې پراخه حمله وکړه چې افغان ولسمشر او نور چارواکي په بروکسل غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان شول. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د بروکسل په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستانه یو ځل بیا ملاتړ په ډاګه کړي. د انیس ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې، په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره کېدونکې مرستې به مشروطې وي. لیکوال هیله ښیي چې افغان حکومت د ټولنې لومړیتوب ته په کتو دا مرستې په شفاف او روښانه ډول مصرف کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تحصیل ځلان د ننګرهار ولایت له پاس په چیر سیمې څخلي کې د کندوز د ناامنۍ عوامل په کندوز کې د چارواکو بې کفایتي او د وسلوالو زورواکو ترمنځ سیالي ده. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، یو انسان د یو ځلې د یو سوري نه چیچل کېږي دولت ولې غفلت کوي؟ نقب الله ستوری له غورک ولسوالۍ څخه لیکي، په کندوز کې د جنګ د ښکېلو خواوو څخه غواړم چې ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکی ډیر بد حالت دی، وحشت روان دی، ډوډۍ خوراک نشته، خلک له لوږې کړیږي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي. البته د کندوز ولایت امنیتي چارواکي په خپل منځ کې هماهنګي نه لري. یو بل اوریدونکی اشرف غنی کال مخکې ویلي و چې د کندوز واقع نه تکرارېږي، خو تکرار شوه، علت څه دی؟ او یو بل اوریدونکی محمد نعیم روحانی له زابله لیکي، د جنگ له ښکېلو اړخونو غواړم چې د بېګنا انسانانو د وژنې مخنیوی وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې ناجیه صافیه اوروي.
د کندوز ښار مخکوي افغان ځواکونو د دغه ښار مهمې برخې نیولې دي. د دوی په وینا چې افغان کمانډو ځواکونو د محل په عملیاتو بوخت دي او ډېر ژر به ټول ښار تر خپل ولکې لاندې راولي. د بروکسل په پلازمېنه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. د افغانستان حکومت له اروپایي اتحادیې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه لپاره په شرایطو برابر نه دي. د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ترکی حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. او ایرانی ول اصله امریکایي خبريال جیسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد په محاکمه کې رسمي دعوا وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو پر انټرنیټ هم اوریدلای شي، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه امریکایي ډیپلوماټان د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې په داسې حال کې په نشه کې مسموم شول چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللی وو. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ داسې اسناد ترلاسه کړي چې د دې پیښې تر شا له رازونو پرده پورته کوي. چارواکي په دې باور دي چې دا د امریکایي ډیپلوماټانو د منظمو ځورونو یو لړۍ ده. په دې لړۍ کې د سږني کال په جون میاشت کې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې پر یو امریکایي ډیپلوماټ د یو ته حمله هم شامل ده. د دې راپور جزئیات وړاندې کیږي. تیر کال دوه امریکایي چارواکي چې ډیپلوماتیک پاسپورتونه یې درلودل، د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال په نشه کې مسموم شول. امریکایي چارواکي وایي د مسمومیت دا پیښه چې په نتیجه کې یو ډیپلومات په روغتون کې هم بستر شو، د امریکایي ډیپلوماتانو پر ضد د دسیسو هغه لړۍ ده چې هدف یې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول دي. د امریکا د حکومت یو مقام او یو بل خبر امریکایي مقام ویلي چې په نشه کې مسموم شوی دوه امریکایي ډیپلوماټان په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره سان پیټرزبورګ ته تللي وو چې ملګرو ملتونو تیر کال د نومبر میاشتې له دوهمې تر شپږمې نیټې د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د رول په اړه د بحث لپاره هلته جوړ کړی وو. د پیښې چې د سانت پیټرزبورګ د یو هوټل په بار کې وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خورا اندېښمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بخبره سرچینې وویل چې د وزارت له پیښې وروسته په پټه خوله خپل اعتراض مسکو ته وسپاره، او دا مسله تر څه باندې درې میاشتې مخکې پورې چې بله پیښه کېده غلې پاتې شوه. د سږني کال په جون میاشت کې د امریکا پر یو رسمي ډیپلومات په مسکو کې د امریکا د سفارت مخې ته د یو ګارد لخوا حمله وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدې ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پیښې له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدې ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځورونې له 2014 کال راهیسې زیاتې شوې دي. د سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي وویل چې د امریکا حکومت دا مسله په لوړه کچه راپورته کړې او له نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو ډیپلوماتانو د مسؤلیت لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په جون میاشت کې وروسته له دې چې امریکایي چارواکو
روسیه ته لدې قبل شکایت وکړ، نو روسیه هم متقابل شکایت وکړ او ویل چې په امریکا کې له روسی ډیپلوماټانو سره ورته چلند کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل چې روسیه هم ځوابي اقدامات کوي. نو موري خبرداري ورکړ چې ښایي د غچخستنې د اقدامات زیات شي. په تیرو څو کلونو کې حتی مخکې لدې چې د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترینګلې شي، په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول روان وو. د پخواني شوروي د امنیتي ادارو لخوا د امریکایي ډیپلوماتانو او ژورنالیستانو ځورول له څو لسیزو راهیسې روان دي، خو جدیت او بڼه یې بدلېږي. په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش په یو راپور کې یادونه شوې وه چې امریکایي ډیپلوماتان د روسیې د امنیتي ادارو لخوا لزیاتیدون کې فشار سره مخامخ دي. راپور زیاتوي چې د فشار دا کچه د سړې جګړې لپاره پای ته رسیدو را په دیخوا سړی نه لري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه پورستۍ برخه کې یو. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبريږي. تاسو لمړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د نیمې نړۍ د 19 پروګرام اوریدو ته راوبلم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان می څنګه درنو اوریدونکو سلام. مخ ټولو په ژوند کې یو شمیر کارونه په خپل وخت نه دی کړی او یا مو په نیمای کې پریخي. سره لدې چې یو کار په ډیر شوق او علاقه پیلو، خو وروسته مزړه ترې سوړ شو او تر پایه مو هغه کار نه دی کړی. په نیمای کې کار پریښودل یو دا چې په شخصي لحاظ انسان ته ګټه نه رسوي، ډیر نور منفي اثرات هم لري. په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم شوی یو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمای کې پریږدي.
وخت مې سرخته مکتب شروع کما پنانو په سبا راشک پاتې سو.
یو کار د وی ورځ خبرې ته پرېږدي، هغه په ورو ورو د پروژو باندې باریږي، ورته زیاتیږي،
ګام په ګام مخ کې لاړ شي او احساساتي برخورد ورنه کوي هر چی سره.
هغه کسان چې خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي ټولنه تمبلان بولي. تمبلي یو داسې حالت دی چې د یوې ګولۍ په خوړلو سره نه ورکیږي، بلکې دا هغه څه دی چې که پام ورته ونه شي په ناسور به بدل شي. تمبلي انسان له پښو غورځوي او داسې یو څوک ترې جوړوي چې حتی خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی. هغوی چې تمبلي کوي او کار په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته ډېر هیله من نه وي. یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډیر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکری ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي، خو که وخت غنیمت وګڼو، ښه استفاده ترې وکړو او خپل کار بل وخت ونه ځنډوو، نو هدف ته رسیدل به راته سخت نه وي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، یوه ورځ به د احسان الله ساپي په څیر پښمانه وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ، تر دوه سمسترو پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر را سره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هره ورځ مغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف مې پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړمه. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
ځینې ځوانانو ته وخت مفهوم نه لري. هغوی فکر کوي چې ژوند شته وروسته به کار وکړي، خو په همدې کې ترې ناوخته شي. د کابل اوسیدونکي ته بسوم له همداسې سرنوشت سره مخ شوي. هغه وایي کله چې په ښوونځي کې ناکامه شوه، ښوونځی پرېښود، وروسته یې زړه و چې بیرته ورشي، خو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
په شپږم صنف کې ناکامه سولمه، بیا زه مکتب نه ووتلمه. وخت مې چې غوښته مکتب شروع کړم، په نن او په سبا راشکه پاتې سو. عمر مې اوس شپږویشت کلن ده. اوس د ځوان مشکلات ډېر دي، نسم کوای چې مکتب ووایم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسید ګټه یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره یې د مخکېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، سوم کر وخت زما څخه نیسي ده. سره کم زه تختیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې، د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی، یا پوهنتون چې دی، یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر تر ډیره هدف د دوی به د ستونزې څخه خلاصې.
د هله مجلې مسؤول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی، له نورو دې مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کیږي. او ډېر خل دین نه غواړي، یعنی دغه کار نه دی، باید نورو مشرانو نه، دغسې تجربه کار خلکو نه، هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغه خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي دي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
که غواړئ هدفمند ژوند وکړئ، ځان ته محل ویش جوړ کړئ او د مختلفو کارونو لپاره مو وختونه وویشئ. کامیابو خلکو د محل ویش په جوړولو ډېر هغه کارونه کړي دي چې ممکن نورو خلکو په هغومره وخت کې نه وي ترسره کړي. د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس د کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لوري کې باید دای خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسري نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت خپل کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي. دوی خپل ډېر کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي او ډېر وخت دا ډول کار مثبتې پایلې نه لري. جاوید اوربل وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وجو څخه ایسته کیږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کیږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وجو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات سي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
ځینې ځوانان ډېر ژر غواړي چې کاري لاسته راوړنې ولري. کله چې دوی د کار په پیل کې له لږ ستونزو سره مخ شي، بیا نو له کار څخه لاس ومینځي او مخه ورسره وکړي. خو د جاوید اوربل په وینا د کار تر ټولو سخته برخه د کار پیلول دي. وروسته بیا د انسان تجربې ډېرېږي او د اولې ورځې په څېر ورته سخت نه وي.
ځینې نور ځوانان دي چې هغوی ته دغه کارونه ډېر اسانه ښکاري، د کار پیل ورته اسانه ښکاري، خو د کار پیل د کار تر بشپړېدو هغه پیل ډېر سخت دی. نو دوی چې دغه پیل یې وکړي، کې ورسته وای چې ولا دا خو ډیر سخت دی دا بدم تر اخره ورسه پرې هم د سي سختي خودي په دې باندې فکر نه کوي چې دا د کار پیل چې دی سخت ورسته به دا ورو اساني شي نو دوی پر ځان باندې باور د لاس ور کی وای ولا د خو زما د وسی پور نه دی پنیمای کې پریش دی دا به باور هم پر خپل ځان باندې او کار ته په اسانه نظر باندې قتل دا هم یو ستونزه جوړوي خو کچيري دوی یو کار شروع کړي خپل هدفونو ته ځمن دي هغه د کار هدف ورته معلومي پلان ورته جوړ کړي تقسیم اوقات ورته جوړ کړي زه فکر نه کوم چې دوی بیا هغه کار په نیمای کې پریش دی
کله چې یو کار ونکړو ځان ته سل بهانه جوړو خو که غواړو چې کار مو په ټاکلي وخت وشي باید له بهانو ځان خلاص کړو د لږ زحمت په ګاللو سره هر وخت خپل کار پیلولای شو موږ باید له ځان سره دا وعده وکړو چې خپل کار به په نیمای کې نه پریږدو که چیرې مو پر دې وعدې عمل وکړ کار به په نیمه کې نه رانه پاتې کیږي احسان الله ساپی هم وایي ځوانان چې هر کار پیلوي باید تر هغو یې پرېنږدي چې ختم کړی نه وي
چې کله یو ښه کار ته پیل کوي شروع کوي نو دا د خپل هدف رسیدو پورې باید هغه کار تر سره ورسوي ځکه چې په نیمګړی کې پرېږدي بیا د دویم ځل دپاره مجبوریږي چې بیرته یې شروع کړي نو هغه دویم ځل دپاره چې شروع کوي ډېره به ناوخته وي او هغه موقع به د ده لاسه ودي نو دا باعث نه دی کیږي چې په ژوند کې سړی وروسته پاتې شي او خپل هدفونو ته ډیر وروسته ورسیږي یا مو نه رسیږي زما یوازینی هیله دا ده بلکې پیغام مې د نورو ته چې هر څه باید وخت سرته ورسوي
وایي بې زحمت راحت نشته که راحت غواړې نو زحمت به باسي د جاوید قادری په باور هغوی چې زحمت باسي راتلونکی به یې ښه وي
باید په خپل ځان سرمایه ګذاري وکړي ترڅو چې آینده کې دای سهولت پیدا کړي مشکلات که چېرته دی متقابل نه کړي ستونزې که دی متقابل نه کړي نو په آینده کې دی نشي کولی چې ځینې سهولتونو ته دی لاره پیدا کړي که چېرته دوی په مشکلاتو سره مخې د دوی عاید کم وي د دوی فرصتونه دوی ته کم وي سهولتونه کم وي دوی باید قناعت وکړي قناعت یو شرط دی ده چې سړی کولی شي وروسته کوم اهداف چې با ارزشه اهداف دی غوته ورسیږي
له کار څخه هغه ویرې چې د ذهنونو په کنجونو کې مو پټې دي لرې کړئ دا هغه وخت امکان لري چې په ښه ډول او دقت سره کار پیل کړئ او له مسایلو سره احساساتي چلن ونه کړئ دا ګل محمد اریوبی وړاندیز همدا دی چې ځوانان د ستونزې په فکر او سړه سینه حل کړي
یو څه غواړي چې هغه سرته ورسوي هغه ته هم یو وخت نه رسیږي یعنی هر څوک حق لري چې ورسیږي په مشروع ډول خپل هدف ته ورسیږي خو دوی نه منځ کې همغه احساساتي برخورد سره وکړي مایوسه شي او په منځ کې پرېږدي باید هر کار ته یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي لنډمهاله پلان جوړ کړي چې هغه پلان سره مخکې لاړ شي او قوي اراده ولري او له ستونزې هغه خنډونه چې مخکې کې راځي همغه خنډونه په عقل سره او په سړې سینې سره حل کړي مخکې لاړ شي یعنی هر څه سره احساساتي برخورد ونه کړي
لا ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل د کار په اړه کم معلومات د لومړیتوبونو نه پیژندل له خپلې دندې سره نابلدتیا ډېر کاري فشار په یو وخت څو کارونه کول هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کار په نیمایي کې پاتې کیږي خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه ترسره کړي ستونزې به یې کمې وي پوهان وایي همدا اوس مو خپل کار پیل کړئ دا سبا او ښه راتلونکې انتظار مه کوئ ځکه همدا شیبه د کار لپاره بیخي مناسبه ده درنو اوریدونکو دا تاندې څانګې مهم دومره وه دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ facebook.com/تاندې څانګې تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په افغانستان کې د خزو تیاتر کله پیل شو نن سبا ولې خزینه تیاتر کارکونکي کمې شوې دي او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د نجونو لخوا په آزاده فضا کې د تیاتر نندارې وړاندې کوي زه مسوده نیازی یم خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ او فعال کړی دی. د لوی سرنولۍ مسؤلینو ویلي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی او افغان حکومت هیله من دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې راکمې کړي. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقونو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظورۍ یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي. ښاغلي رسولي ویلي چې دا اداره د ښځو د تاوتریخوالي اړوندې قضیې په چټکۍ سره مخته وړي. د افغان ښځو شبکې ویلي په بروکسل کانفرانس کې چې کومې ژمنې کېږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د دغې شبکې غړې سمیرا حمیدي یوې خبرې غونډې ته ویلي چې د بروکسل کانفرانس کې به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې شي. له اداري فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، د ښځو او بشري حقونو تأمین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو شبکې له مهمو غوښتنو شمېرل کېږي. د بغلان ولایت سیمایزو مسؤلینو ویلي د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په چهارشنبه تپه سیمه کې یو سړی خپله میرمن د تیشې په ګزارونو وژلې ده. د مرکزی بغلان ولسوال کوهستاني ویلي چې دغه سړی د خپلې مور په مرسته خپله میرمن وژلې ده. کوهستاني د قتل انګیزه کورنۍ تاوتریخوالی بللی او ویلي دي چې د وژل شوې میرمن میړه او خواښې د پولیسو لخوا نیول شوي او په خپل جرم یې اعتراف کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د نوي حکومت په راتګ سره د افغانستان ښځې او نجونې څناڅه د سنتي حصار له محدودیتونو راووتې او خپل حضور په ټولنیزو او هنري برخو کې ثابت کړ. نن سبا په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر میرمنې په تیاتري ګروپونو کې شامل دي او ځان ته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. خو د لاسته راوړنو تر څنګ میرمنې اوس هم د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو له امله نشي کولای په دا ډول پروګرامونو کې فعاله ګډون ولري. دا چې اوس په تیاتر کې څومره میرمنې فعالیت کوي او کومې ستونزې د دوی د کار مخه نیسي، د افغانستان د ملي تیاتر سرپرست سید منصور رحماني وایي په ملي تیاتر کې تقریبا لس تنه میرمنې کار او فعالیت کوي او په ځینو ولایتونو کې هم ښځینه ممثلینو ته زمینه برابره شوې ده.
تیاتر کې تقریبا لس کسه میرمنې زمو سره فعالیت لري چې د لیکوالۍ په برخه کې، د کارگردانۍ په برخه کې او د تمثیل په برخه کې زمو سره همکاري لري. زموږ جامعه چې ده سنتي جامعه ده او خپل فامیلان نه غواړي چې ښځې په تیاتر کې کار وکړي یا په سینما کې، بلې د اقتصاد واجده خلق چې په تیاتر یا په سینما کې کار کوي دونه موز نه ورکوي چې د هغو د فامیل اکتفا وشي. په دې لحاظ خلق زړه نه ش کوي.
خو له ستونزو سره سره میرمنې بیا هم مبارزه کوي او غواړي د هنر له لارې د ټولنې نادودي د تمثیل په وسیله خلکو ته وړاندې کړي. د همداسې فعالیتونو له جملې نه د افغان ځوانانو موسسې لخوا په کابل کې تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره د دختران تیاتري سفیرانې برابري په نوم په خلاصه فضا کې د تیاتر ننداره وړاندې کړه چې شاوخوا لسو نجونو پکې ګډون کړی و. د نوموړې شبکې یو غړی بصیر علیزاده وایي موږ د تیاتري نجونو په وسیله غواړو چې د میرمنو رول په سیاسي او اجتماعي برخو کې د تمثیل په شکل خلکو ته وړاندې کړو.
برنامه هایی که ما فعلا داریم
یو له هغو پروګرامونو چې زموږ موسسه تر لاس لاندې لري د نجونو د یوې ډلې لخوا د تیاتري نندارې وړاندې کول دي. زموږ د تیاتر ډېرې برخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، د سولې راوستلو، د امنیت ټینګښت او په نورو برخو کې د ښځو پر رول راڅرخي.
خانما بخوای نخوای بیشتری نقش را داره در کنار مردا.
زینب حیدری چې په دې تیاتر کې ګډون کړی وایي موږ په دې حرکت غواړو د سولې غږ ټولو خلکو ته ورسوو. نوموړی وایي په خلاصه فضا کې د دا ډول فعالیتونو ترسره کول څه آسانه خبره نه ده، خو دوی غواړي ثابته کړي چې میرمنې هم کولای شي خپل استعدادونه نورو ته وښایي.
موضوع تیاتر مهمی بود که
زموږ د تیاتر موضوع دا و چې دوه کورنۍ وې چې تل به یې جنګونه کول او اصلي ستونزه یې په مور او پلار کې وه چې د یو پلار رول زما و. زموږ ننداره په آزاده فضا کې ترسره شوه. موږ غوښتل د افغانستان او نړۍ خلکو ته دا وښایو چې میرمنې کولای شي د نړۍ په هر ګوټ کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او خپل هیواد ته خدمت وکړي، او غواړو چې خپل دا ډول فعالیتونه نور ولایاتو لکه بامیان، بلخ هرات ته هم وغځو.
ولایتای بامیان، مزار، هرات.
دیانا محسنی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تیاتر د رشتې محصله ده او د تیاتر د همدې نندارې یوه ګډونواله وه، وایي دا چې موږ په آزاده فضا کې دا ډول ننداره وړاندې کړه په خلکو یې تاثیرات ډېر زیات و.
موږ چې په دې ګروپ کې راغلو، دلته یې همدا ایده چې موږ لرو د سول په باره کې، او زموږ د هم ګروپیان چې ټول جنکیان دي، د دې په منځ کې موږ زموږ لپاره یو لویه تجربه و، او دا چې آزاد فضا کې دا یو ډیره ښه تجربه و، او زما په نظر د دې تاثیر هم ډیر دی.
تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي په افغانستان کې د تیاتر لومړنۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په راکی کی خودل شو، او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په معنی کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړی ننداره جوړه شوه. بیا د کابل، پغمان او هرات تیاترونه جوړ شول، او بیا وروسته د پوهنې ننداري، روزنه یا خاري ننداري، مرستو ننداري او داسې نورې ننداري رامنځته شوې. خو په هغه وختونو کې ښځو دې هنر ته مخه نه وکړي، او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو علي ماسسا چې مشري د غازی امان الله خان وريري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1908 لمریز کال کې د ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي، چې یوازې ښځې به ورتلې. افغان طنز لیکونکی جلال نورانی چې په خپله دغې نندارې ته ورغلی، او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ښځینه ممثلانو په ډله کې وې، د دغې نندارې د تاریخ په اړه وایي.
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنان
هغه وخت چې حجاب لانه ولري شوی، نو خزینه تیاتر تتلی او نه هم ممثلی وی. هغه وخت به نارینه و د خزو رولونه لوبول. مثلا یو څوک د امینه شفته په نامه په خپل استاد بیسد عبد رشید لطیفی او داسې نورو به د خزو جامع اغوستي سنگار به کاوه او د خزو رولونه به ادا کول. خو کله چې ورو ورو د خزو نهضت پیل شو، د سراج د کورنۍ یو روښان فکر خزه چې زینب نومیده د نسوانو د موسسې مشره وه، هغه په دې فکر کې شو چې خزو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نیګا ته دنده ورکړه چې ننداری جوړې کړي او خزینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی شوی و، خو وروسته بیا کورنۍ هم ورته راتلې. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیوم بیسد ته ورکړل شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب وفات شوه، او د دې نندارې ته لار هم د هغې په نومو نومول شو، ځکه هغه یوه نوښتګره او روښانفکره میرمن وه.
د تفریح ترڅنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه لوبغاړو په اړه وایي.
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خور خدا آورد.
سید مقدس نگا چې کله خپل کار پیل کړ، لومړی خپل خور ساجده نگا او میرمن زلیخا نگا راوستې، چې هغوی بیا نورې میرمن یوان ماشومان د نندارو لپاره وروزل. کله چې استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار څخه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې زینب نندارې تیاتر ته راشي. زما پلار ومنله، او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته راغلې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه او یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړه خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واوریدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېده. خو په وروستیو کلونو کې یو ځل بیا تیاتر راژوندی شو. نن سبا ګڼې د تیاتر ممثلینې غواړي زینب نندارې چې اوس د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د د کانفرنس خونی په ډول استفاده ترې کوي. یو ځل بیا په پخوانی بڼه د ښځو لپاره د تیاتری نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تللی شوای، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. نوموړې وایي د زینب نندارې په څیر ښځو ته د ځانګړو نندارو فعالول د تیاتر د هنر او ښځو لپاره ضروري دی.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره، اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نشته. یو څو کاله مخکې د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و چې هلته ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
درنو اوریدونکو، څو کاله وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د زینب نندارې د بیا فعالولو پلان نه لري.